هاشمی میړه سید محسن هاشمی د جون په شلم اعتزلاله په ټلیفون لا ازادي راډیو سره خبرو کې وویل
تقریبا کته امروز 16 روز شو دی چې پلاس شم نه لرم دیو د سیروس به ایبل مونده بود
نن شپه راځو راځو شو چې له میرمن می هیڅ معلومات نه لرم اختر تدری ورځې پاتې وی چې د اختر د وسایلو د پیر لپاره دیوی خاللو سره یو لاړه له هغه وخت چې ورکه ده مختلفو امنیتی بنسټونو حوزو ته ولاړو تر اوسه چې شپه ورځې ده هیڅ اثر یې نشته زما غوښتنه دا ده چې د هغې د آدرس مړي ژوند او دا چې چیرې ده پوښتنه دې وکړل شي
د ده په وینا زلالې خپل تلیفون کور کې پریښی او مخکې له دې چې خپل د خاله لور سره یو ځای سي نادرکه سوی ده سید محسن وایي چې یو څلور کلن زوی لري او له هغه مهاله چې زلاله نادرکه سوی د زوی روغتیایي وضعیت خراب دی او هر ورځ روغتون کې بستره وي د زلالې هاشمي خاوند ادعا کوي چې پخوا وخت نا وخت یې د خسرګنۍ د کورنۍ له خوا له ستونزو سره مخ سوي خو اوس مهال یې له زلالې سره خوشحاله ژوند درلود د سید محسن د ادعا له مخې د زلالې مور او پلار له یو بله جلا سوي او مور یې په پاکستان او پلار یې په ایران کې استوګن دي او دوی ورسره اړیکه نه درلوده له هڅو سره سره د زلالې هاشمي له مور او پلار سره په خبرو نه توانېدو د زلالې د میړه په خبره په دې وروستیو کې جرمني ته د تګ کیس پروسس سوی او ټاکل سوی و چې دوی لنډو ورځو کې له افغانستانه ووزي د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی او د دوی د حکومت د کابل امنیه قمندانۍ ویان خالد زدران د افغان سندرغاړي زلاله هاشمی د میړه د ادا او پاړه د راپور تر خپرېدو تاسو د رادیو پښتنې ځواب نه کړي د ښځو د حقونو ځینې فعالانې د زلاله هاشمی ندرکه کېدل اندېښمنونکي بولي له دې ډلې د ښځو د حقونو او بشري حقونو فعالې ماریا نوري ازادي راډیو ته وویل
واقعا نگران کننده است وقتی یک زن هنرمند به این شکل ناپدید میشه
دا پیش اندیشمنون که دا چی و هنرمند دا افغان شده دا سور کیجی هیچ سوک نپوهیجی چی چی ری تللی او چه بلا ورباندی را غلی دا پا دی مانا دا چی لدی وست با هیچ افغان شده پا افغانستان که دا امن احساس نکوی نن زلال ورکه دا سبا با دا چه نوبت وی دا بیره هر ورد دا افغان شد و سرده خصوصا له افغان شوتو سره چې په هنر تعلیم رسنۍ یا ټولنیزو برخو کې کار کوي موږ باید چپ پاتې نه سو که سکوت وکړو شایي سبا نور شوتو سره هم داسې وسی موږ د
زلالې له کورنۍ
سره
ملاتړ کوو دا هم له رسنیو د طالبانو حکومت او نړیوالې ټولنې غواړي چې د نوموړي په موندلو کې مرسته وکړي زلاله هاشمی په افغانستان کې هغه وخت شهرت ترلاسه کړ چې کله یې د افغان ستوري په نوم د سندرو سیالۍ کې چې د طلوع خصوصي ټلویزیون لخوا خپرېده د لسګونو نارینهو سندرغاړو په منځ کې څرګنده او لومړي پړاو ته یې لار وموندله
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي
ازادي رادیو څلور ساعته
د ایران او اسرائیلو پر یو بل بریدونو نن هم دوام وکړ د ایران پر اټومي تاسیساتو او د توغندیو پر مرکزونو د اسرائیل سخت بریدونه د تهران د رژیم د بې ثباتی او په منځنی ختیځ کې د پراخې جګړې هڅې انګیرل کیږي په داسې شرایطو کې آذربایجان د ایران شمالي ګاونډۍ هڅه کوي چې خپل دریځ روښانه کړي او څرګنده کړي چې دای د دې جګړې برخه نه دی احمد شیبر نور تفصیل اوروي
په داسې حال کې چې د ایران پر اټومي او توغندیو تاسیساتو د اسرائیل بې ساری برید په تهران کې د رژیم د بې ثباته کولو ګواښ رامنځته کړی دی په ځواب کې د ایران د توغندیو بریدونو په منځني ختیځ کې د پراخې جګړې احتمال زیات کړی دی د آذربایجان د ولسمشر الهام علیف موسکا د دولتي تلویزیون د کمرې مخې ته د اسرائیل له نوي ډرون سره یو ځای څرګندېدل د اسرائیل او آذربایجان د غلي اوږدمهاله او د پام وړ اړیکو یو وړوکی انعکاس دی د اسرائیل له دې بې پیلوټه الوتکې چې له ترکیې سره یې یو ځای جوړه کړې ده آذربایجان د ناګورنو قرباخ په جګړه کې په 2023 کال کې د ارمنستان پر ضد کار اخیستی و د آذربایجان اړیکې له ایران او ارمنستان سره ډېرې خوږې نه دي د 1990 میلسیزې په وروستیو کې په آذربایجان کې د امریکا پخوانی سفیر ریچارډ کازلارچ وایي چې الهام علیف باید له اسرائیل سره خپلې اړیکې ټینګ وساتي ځکه چې له اسرائیله وسلې اخلي او اسرائیل له آذربایجانه تیل پلوري په روسیه کې د کارنګي یوریو آسیا مرکز کې د جنوبي قفقاز کارپو زایور شریف هم وایي چې آذربایجان له ایران سره په جګړه کې هیڅ لیوالتیا نه لري او د ایران په خاوره کې د اسرائیلو د بریدونو ملاتړ نه کوي آذربایجان خپل دریز روښانه کړی دی چې د شخړې برخه نه دی الهام علیف تر اوسه د دې پیښې په اړه په عامه توګه څه نه دی ویلي، خو د آذربایجان د بهرنیو چارو وزارت د جون په 14مه په هغه ورځ چې اسرائیل د ایران په وړاندې خپل پوځي کمپاین پیل کړ، په یو بیان کې وویل چې باکو د بریدونو له امله ژوره اندېښنه لري. په بل ورځ دغه وزارت اعلان وکړ چې د آذربایجان د بهرنیو چارو وزیر جیهون بایراموف له خپل ایراني سیال عباس راغچی سره خبرې کړې او هغه ته یې ډاډ ورکړی چې آذربایجان به اجازه ورنکړي چې خپل خاوره د تهران د برید لپاره وکاروي. په 2012 کال کې د آذربایجان پولیسو اعلان وکړ چې دوی څو کسان نیولي دي چې له ایراني استخباراتو سره اړیکې لري او ادعا کوي چې په هغه هیواد کې پر اسرائیلو د بریدونو پلانونه جوړوي او تهران باکو له اسرائیل سره د ایراني اټومي ساینس پوهانو په نقشه کولو کې په مرسته کولو تورن کړی دی. د آذربایجان د بهرنیو چارو له وزارت څخه چې کله د آزادې اروپا ازادي راډیو په دې اړه پوښتنې وکړې، د ازادي راډیو برېښنالیکونو ته یې ځواب ورنکړ. له تهران سره د آذربایجان اړیکې کړکیچن خوندې دي. د ایران نفوس په عمده توګه شیعه مسلمانان دي. شیعهګان هم په آذربایجان کې اکثریت دي او د پاموړ سنی مذهب هم شته، خو آذربایجان په رسمي ډول یو سیکولر هیواد دی. په ایران کې د فارسیانو وروسته آذریان دوهم لوی اقلیت جوړوي، یو حقیقت چې ځینې وختونه په تهران کې رژیم اندېښمن کوي. ځینې اټکل کوي چې په ایران کې د آذربایجان د ټول نفوس په پرتله ډېر آذریان شته. د ایران په شمال لویدیځ کې د تبریز ښار چې د اسرائیلو لخوا په نقشه سوی د ډیری ایرانی آذریانو کور دی. که چیرته د اسرائیل او ایران ترمنځ شخړه ژوره شي یا که د ایران رژیم په بشپړه توګه سقوط وکړي، نو پایله یې په ټوله سیمه کې جدي بې ثباتي کېدای شي. زایور شریف په روسیه کې د کارنګی یورو آسیا مرکز کې د جنوبي قفقاز کارپو وایي ایران سوریه یا عراق نه دی. شریف زیاتوي ایران ډیر نشتې دی، په دې معنی چې هر ډول ګډوډي به په جنوبي قفقاز کې احساس شي او آذربایجان لکه د ایران نور ګاونډیان احتمال لري چې تر هر د سیمې مخکې دا فشار زیات احساس کړي.
نن سبا په یو شمېر اروپایي هیوادونو کې په پرله پسې توګه د مشهورو افغان هنرمندانو کنسرتونه روان دي. هارون پاچا، خاپری نغمه او جاوید امیر خیل له دې سندرغاړو څخه دي. دا کنسرتونه چې لا هم روان دي په دغو هیوادونو کې د میشتو ډیری افغانانو له هرکلی سره مخامخ شوي دي، خو یو شمېر وایي دا چې د رخصتیو په موسم کې نو پلان شوي دوی ترې بې برخې شوي دي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
پوروپای هیوادونو کې میشتو افغانانو تروانه میلادی میاسندری زده. د جون پینتلاسما پالن کې د جاوید امرخیل کنسرت د کنسرت تیات هیواد کې میش تبلشه خو هیوادونو په سلګونه د موسیقي لیوال افغانان ورغلی وو. په دوی کې یو 50 کلن افغان میرمن محمد د شنو غوښتنې په راپور کې واخیستل شي، خپل احساسی له ازادي راډیو سره داسې شریک کړ:
زه د جاوید جان کنسرت ته لاړم، ډیر مې زړه خوشاله شوم چې وامه ورېدو، ډیر خاندانونه وکړه چې وم ژړاوله ما هم ژړلو وطن پسې خوشحالي.
ټکر شوی چې امرخیل په بلجیم، فرانسې او جرمنی کې هم کنسرتونه ورکړي. هارون پاچا بیا له جاوید یو ورځ مخکې د بروکسل په یو سټیج را څرګند شو. دا کنسرت چې بلجیم کې د افغان کلتوري بهیر په کوربتوب جوړ شوی و، مسؤلین وایي تر اوسه پورې کسانو پکې ګډون کړی و. د دې ټولنې د مشرتابه شورا یو غړي سید حضرت ازادي راډیو ته وویل:
نو هارون پاچا ډېر ښه وطني سندرې پکې وخلې او ډېر ښه پروګرام تیر شو. د دې ترڅنګ د افغانانو تنده له ډېر وروسته یو څه ماته شوله او په تیره بیا د دې وطني سندرې نو ډېر زیات هرکلی صبر وګرځېدلې.
شاپې سندرې نغمې هم د جرمني په کولن او فرانکفورت ښارونو کې کنسرتونه درلودل. دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې هالند او لندن کې به هم هنري پروګرامونه ولري. هاخوا بل پیژندل شوي سندرغاړي فرهاد دریا په استرالیا کې د کنسرتونو لړۍ پیل کړې. خو د جرمني استوګنې او 15 کلن افغان ځوان احمد مسی وایي دی له دې کنسرتونو بې برخې شو، ځکه په خبره یې د رخصتۍ په موسم کې نه و.
کنسرتونه اروپا کې سخت کال خول ډیر ول، خو د رخصتانو په موسم کې نه ول. د دې لپاره مونږ نه شو کولای چې په دې کې ګډون وکړو. که راتلونکي کې په دې رخصتانو په موسم کې وي نو نور به هم ښه وي.
په ډېرو اروپایي هیوادونو کې معمولا د ښوونځي او لوړو زده کړو د موسسو د دوبي رخصتۍ په جولای او اګست میاشتو کې وي. د یادونې ده چې مخکې هم په بېلابېلو هیوادونو کې افغان هنرمندانو هنري پروګرامونه او کنسرتونه درلودل، خو سږ کال د جون میاشت ډېره سندریزه شوه چې ښایي خاطرې یې تر ډېره په اروپا کې د میشتو افغانانو د مسافرۍ د زړه تنګو ورځو ملګرې وي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادۍ رادیو ویب پاڼه ته سر ورښکاره کړئ.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعت.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ښځو د رسنیز کار په وړاندې ګڼ محدودیتونه موجود دي، د اقرا په نوم د ښځو لخوا نه ښځو ته مجلې خپل یو کلن مزل بشپړ کړ. د دې مجلې بنسټ ایښودونکي او مسؤوله چلوونکي وایي هدف مو د افغان ښځو غږ پورته کول او ورته انعکاس ورکول دي. د اقرا مجلې لوستونکي او قلمي همکاران هم له دې هڅې خوښي څرګندوي. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
زه خوشاله یم ته ځکه چې اشرار کلای سوي د نجونو مېرمنو لخوا
افغان ښځو جنو لپاره د اقرب نوم د انلاین مجلې بنسټي خودونکې او مسؤله چلوونکې فتانه ژوند و. فتانه وی اقرا درې میاشتنی چې څلور ګڼې خبري او یو کلنه شوه ل خبرولو یې د دې هدف د افغان چونو او ښځو غوچتول او ورته نکاس ورکول دي.
هدف مې د افغان ښځو ژغته نکاس ورکول او د غوچتول تر نورو رسول و. او څو د افغان ښځو وخت ځای نه سي ځکه چې دوی له تعلیم نه راګرځول سوي وي او یو انګیزه خبره کوو ښځو کې تر څو پورې د اهلي کال وکړي او بل هدف مستو ښځې خپل یو خپلواک ژغ ولري یو مجله ولري.
فتانه جوان چې خپل هم له لوړو زده کړو راګرځول شوي یو انجلۍ ده وایي اقرا مجله یوازې او یوازې د ښځو لخوا نه ښځو ته ده.
دا مجله خاص د ښځو لپاره ځانګړې سوې ده او پکې د مېرمنو نجونو لیکنې خپرېږي، خاطرې، هنرونه او د ښځو لپاره معلوماتي، علمي او روغتیایي لیکنې خپرېږي. یو غیر سیاسي مجله داسې په هیڅ ارګان پورې مربوط نه ده.
نوموړي وایي اقرا د افغانستان په دوه رسمي ژبو پښتو او دري خپرونې لري او هیله لري چې یوه ورځ په فزیکي ډول هم چاپ کړي.
هیله او تصمیم نه روسي یوه ورځ په فزیکي ډول هم دا مجله نشر کړو. په اوس وخت کې د دې غدي اقرا د مجلې د انلاین بڼه غوره ګڼم تر فزیکي، ځکه چې موږ په انلاین ډول کولای شو د نړۍ تر ګوټ ګوټه مجله ورسوو. او تصمیم لري چې راتلونکي کې په انګلیسي ژبه هم پرکو تر څو خپل ژغ په لیکلې باندې نړۍ ته د افغان ښځو ژغ ورسوو.
د اقرا مجلې لوستونکي او قلمي همکاران هم له دې هڅې خوښي دي. له دې ډلې مسعود افغان او ګلالي هوتک ازادي راډیو ته وویل
زه یوازې د لیکنو ټولګه نه ګڼم، بلکې یو فکری کور، یو ادبي چاپېریال او یو معنوي ځای ګڼم چې د لوستونکو ښځو او ځوانانو لیکوالانو لپاره یو مثبت قدم ده. دا داسې یو فکری بهیر رامنځته کوي چې هم اسلامی روح لري، هم فلسفي ژوروالی او هم ادبي ښکلا.
شخصا په فرهنګي او ټولنیز برخه کې فعالیت کوم او خوشاله یم هغه څه باندې چې پوهیږم. د قلم په ژبه نورنجونه او خپل دوستانو ته وړاندې کوم.
د یادونې ده د افغان جنو لپاره د انلاین مجله داسې مهال خپل یو کلن مزل بشپړوي چې په افغانستان کې په رسنیو کې د ښځو په حضوري کار ګڼ محدودیتونه لګېدلي دي. طالبانو په رسنیو په ځانګړي ډول تلویزیونونو کې د ښځینه کارکوونکو لپاره د مخونو پوښل جبري کړي او دغه شانې په ډېری ولایتونو کې د نارینه او ښځینه کارکوونکو په ګډو خپرونو هم بندیز لګولی. ان دا چې ویلي ښځې اورېدونکي نارینه او سره خپرونه کې اړیکې هم نشي نیولی. په تر ټولو وروستي اقدام کې همدا روانه لمریزه میاشت ننګرهار ولایت کې د طالبانو طالبانو حکومت ځای چارواکو د اف ام رادیوګانو مسولینو ته خبرداری ورکړ چې ښځینه کارکوونکي باید دفترونو ته له شرعي محرم پرته ورنشي او د ښځو او نارینه همکارانو ګډې خپرونې هم باید بندې شي. د تېر 2024 کال په اګست میاشت کې د امر بالمعروف او نهیان المنکر په خپور شوي قانون کې د ښځو غږ هم اورد بلل شوی او ویل شوي چې ښځې په لوړ غږ سندرې، نعتونه او قرائت نشي کولی. که څه هم بېلابېلو نړیوالو سازمانونو د طالبانو دا محدودیتونه غندلي، خو طالبانو خپلې پرېکړې نه دي بدلې کړې او نه یې د نجونو او ښځو په وړاندې خپل دریځ نرم کړی دی.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم اهل احترامات ممنی کډر مون او بللی زكون کو یو زلفه هم تاسو ټول تشرغ واس مم دلن وزي درس موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول برتر او جوړ او صحتمند او سریه د صحت چ بم پتن وي درنه او بللی زكون کو لکه سرنګ سیسم او تاسو دن وزي درس مضمون ته افغان مشهور مرمن اړوان دی. نن ورځ به موږ افغان مشهور مرمن و پیژنو او د هغوی د ژوند په حق لبه معلومات تر لاسه کړو. درنه او بللی زكون کو لکه سرنګ سیسم او تاسو د تیر ورځې لوست د روښانه بیگم اړوان دی. موږ تاسو روښانه بیگم په حق معلومات ترلاسه کړل. د مو پیژندل چې روښانه بیگم څوک او اصلي ول شخصیت وو او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي او په اولې نوم په تاریخ کې په زرینو کرښو سره لیکل شوی دی. نو همدارنګه درنو زده کوونکو ستاسو د ټولو لپاره مې د همدغه سي اتلې قهرمانې زړوري او کوشاري افغاني مېرمنې په حق معلومات چمتو کړې دي. هیله مندیم چې نن ورځ یو ځل بیا هم د درس تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو زده کوونکو مخکې له دې چې ستاسو لوست پیل کړم تاسو ټول ته یادونه کوم دغه درسونه چې تاسو لولئ دا نه یوازې دا چې تاسو د افغانستان مشهورې مېرمنې پیژنئ بلکې د دې ترڅنګ تاسو د افغانستان د تاریخ هم لولئ. لکه څرنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو زموږ ګران هیواد افغانستان 5000 کلن تاریخ لري او دغه 5000 کلن تاریخ کې نیمایي برخه یې افغانو مېرمنو جوړه کړې ده. د هغو افغانو مېرمنو څخه موږ د 100 افغانو مشهورو مېرمنو اړوند معلومات ترلاسه کوو او د هغو په هکله پیژندګلوي ترلاسه کوو. دا نه یوازې دا چې موږ افغاني مشهورې مېرمنې پیژنو بلکې د دې ترڅنګ موږ افغان تاریخ هم پیژنو او د افغانستان د تاریخ په حق هم معلومات ترلاسه کوو. نو هیله ده چې دغه درسونه په جدي توګه توجه وکړي او په ازادانه او په ښه توګه سره یې زده کړي. نو درنو زده کوونکو له تاسو ټول څخه هیله لرم چې د نن ورځې د درس نوټ د خپلو ځانو سره په خپلو کتابچو کې واخلئ او مهم ټکي یې د خپل ځانو سره نوٹ کړئ. اوس هم درنو زده کوونکو راځو د خپل لوست پر لور باندې. زموږ استاد نن ورځ یو لسم لوست موضوع مخفي بدخشي ده. لولو چې مخفي بدخشي څوک اصل ول شخصیت وو او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړی دي. مخفي بدخشي د افغانستان له مشهورو فرهنګي او ټولنیزو شخصیتونو څخه و چې ذات د شاعري، لیکوالي او ټولنیزې فعالیت په توګه پیژندل کېده. لولو چې مخفي بدخشي د افغانستان یو له مخکښو پرمختللو اتلو قهرمانو فرهنګي او ټولنیزو شخصیتونو له جملې څخه و او زیاتره وخت د یو شاعري، لیکوالي او ټولنیزې فعالیت په توګه سره پیژندل کېده. یعنی دومره زیات شهرت یې درلودل چې زیات شمېر کسان به ورته د یو شاعري، لیکوالي او ټولنیزې فعالیت په توګه سره ورته وایي. اوس هم په دې برخه کې لولو چې د هغې ژوند سره ول وو او د هغې ژوند پیل په کوم وخت کې او څنګه وشو. د ژوند پیل هغه په بدخشان کې چې د افغانستان په شمال ختیځ کې د غنی فرهنګي تاریخ لرونکي سیمه ده په یو فرهنګي او ادبي کورنۍ کې زیږېدلې وه. د هغې بشپړ نوم مخفي شاه بدخشي وه. مخفي له کوچنیوالي څخه د پارسي ادب او فرهنګ سره آشنا و او د شعر لیکلو سره یې ډیره مینه درلودل. لولو چې مخفي بدخشي په بدخشان کې د افغانستان په شمالي ختیځ د غنی فرهنګ تاریخ لرونکي یو سیمه و چې دا په خپله په دغه سیمه کې د یو فرهنګي او باطلم او باسواده کورنۍ کې پیدا شوی و. یعنی مخفي بدخشي تاریخ چې پیلېږي هغه په خپله د یو تعلیم یافته او باسواده کورنۍ څخه پیلېږي. د هغې بشپړ نوم چې و یعنی مکمل نوم چې و مخفي شاه بدخشي و. مخفي بدخشي له کوچنیوالي څخه ډیر زیات مینه او علاقه شوه. هغه د پارسي ادبیاتو سره و او د پارسي ادبیاتو او کلتور لپاره یې ډیر زیات شعرونه او داستانونه لیکلي دي. یعنی د دې ډیر زیات مینه، ذوق او علاقه د شعر ویلو سره و. زده کړې مخفي بدخشي خپلې زده کړې په بدخشان کې پای ته ورسولې او بیا یې د زده کړو دوام لپاره کابل ته لاړل. په کابل کې هغې د فرهنګي او ادبي شخصیتونو سره پیژندګلوي وکړه. پیژندنه وکړل او په دې دوره کې د ټولنیزو او سیاسي موضوعاتو په اړه د شعر ویلو او لیکلو سره ډېره مینه پیدا کړه. لولو چې مخفي بدخشي خپلې لومړنۍ زده کړې په بدخشان کې پای ته رسولې دي، یعنی کله چې مخفي بدخشي په بدخشان کې پیدا شول نو په همدغه ځای کې یې خپلې لومړنۍ زده کړې پای ته ورسولې. د لومړنۍ زده کړو ویلو څخه وروسته مخفي بدخشي دا فیصله وکړه تر څو نور هم زده کړې وکړي او خپلو زده کړو ته دوام ورکړي، نو د نورو زده کړو لپاره یې هم د لوړو زده کړو لپاره کابل ته ولاړل. کله چې دا کابل ته ولاړل په کابل کې د فرهنګي، کلتوري او د تمدن لرونکو ادبي شخصیتونو سره پیژندنه وسوله او د هغې گوی سره یې ملاقات وکړه او په دې دوره کې د ټولنیزو او سیاسي موضوعاتو په اړه د شعر ویلو سره ډېره مینه او علاقه پیدا شوه. شاعری او لیکوالی: مخفي بدخشي د افغانستان له مشهورو شاعرانو څخه و چې اثر یې زیاتره دری فارسی ژبه لیکل شوی دی. هغې شعرونه زیاتره د ټولنیزو او سیاسي، فرهنګي او انساني موضوعاتو په اړه دي. دوله چې مخفي بدخشي د افغانستان یو له مخکښو او مقبولو شاعرانو له جملو څخه و کوم چې زیات شمېر اثر یې په دری او فارسی ژبو سره لیکلي دي او د هغې زیاتره شعرونه چې دي هغه د افغانستان پر دود، کلتوریز او ټولنیزو، اجتماعي او سیاسي، فرهنګي، انساني موضوعاتو باندې ولاړ دي او ټول دغه موضوعات پکښې رانغښتلي دي. د مخفي د اشعارو ځانګړتیاوې نه یوازې د ژبې ښکلا او د بیان قوت و، بلکې د هغې د ټولنیزو او سیاسي معناو ژور درک هم و. یعنی مخفي بدخشي دغه کومو اشعارو، یعنی کوم شعرونه او لیکنې چې دی کولی چې د هغو خاصه ځانګړنه، خاصوالی یې نه یوازې دا و چې د هغې چې کوم شعرونه لیکلي و، کوم شعرونه چې باید په ژبه باندې تکرارولی، یعنی دغه د دې خبرو کولو، د دې د شعر ویلو طریقه او د بیان قوت یې ډېر ښایسته و، بلکې د دې تر څنګ د هغې کوم شعرونه چې دې لیکلي و ټول پر ټولنیزو او سیاسي موضوعاتو باندې ولاړ و. نو په همدې خاطر سره دغه ټولو شعرونه یې ډېره ژوره معنا درلودله او هر چا چې به دغه شعرونه اورېدل د هغې څخه به یې یو ډول فهم او درک اخیسته. نو په همدې خاطر سره د دې شعرونه ډېر زیات ځانګړي او خاص و. هغې د بشر حقوقو، ښځو مساوات او د ظلم بېعدالتۍ پر ضد مبارزې ته په خپلو اشعارو کې ډېره پاملرنه کړې ده، چې د هغې اثر د مختلفو نسلونو لپاره په زړه پورې او ګټور و. مخفي بدخشي نه یوازې دا چې په سیاسي ډول سره یې خپل شعرونه بیان کړي و، بلکې د دې تر څنګ مخفي بدخشي په خپلو اشعارو کې د بشر حقوقونو ته ډېره زیاته پاملرنه کړې و. د ښځو د مساواتو، د ښځو د حقوقونو د دفاع لپاره یې ډېر زیات شعرونه او اشعار ویلي و او همچنان د ظلم او بېعدالتۍ پر ضد باندې هم ډېر زیات اشعار ویلي و، چې په خپلو اشعارو کې ډېره زیاته پاملرنه دغو برخو ته کړې وه. او د دې دا ټول اثار، دغه ټولې ادبي ټولګې، دا ټوله په مختلفو نسلونو لپاره یو په زړه پورې او ګټور معلومات و. اوس هم خلک د دې د معلوماتو څخه استفاده کوي. ټولنیز او فرهنګي فعالیتونه: اوس هم په دې برخه کې د مخفي بدخشي ټولنیز او فرهنګي فعالیتونه لولو چې مخفي بدخشي کوم ټولنیز او فرهنګي فعالیتونه سرته رسولي دي. مخفي بدخشي یوازې شاعر او لیکوال نه و، بلکې د ټولنیز فعالې په توګه یې هم په خپله ټولنه کې پیژندنه لرله. یعنې مخفي بدخشي نه یوازې دا چې یو شاعر او لیکوال و، بلکې د دې تر څنګ په خپله ټولنه کې د یو مدني فعالې په توګه سره هم پیژندل کېده او پیژندګلوي یې په دې برخه کې درلودل. هغې د ښځو او نجونو د زده کړو تزویج لپاره ډېرې هڅې وکړلې. یعنی مخفي بدخشي د ښځو او نجونو د زده کړو د پراختیا او پرمختګ لپاره ډېر زیات هڅې او کوششونه وکړه تر څو افغان نجونې هم زده کړه وکړي او خپلو زده کړو ته لاسرسی ولري. د سیاسي او ټولنیزو سختو حالاتو باوجود مخفي بدخشي د افغانستان د کلتور او هنر د ساتنې لپاره تل هڅه کول. که څه هم په هغه وخت کې ډېر سیاسي ستونزې، مشکلات او سیاسي ننګونه بې ډېر زیاتو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ کېده، خو بیا هم د دغو سیاسي او ټولنیزو ستونزو باوجود هم مخفي بدخشي کوشش کوه چې د افغانستان د دود، کلتور او فرهنګ، د هنر څخه ساتنه وکړي او هغه په پیشرفته توګه سره مخې ته یوسي. د ښځو د حقونو دفاع: په داسې وخت کې چې په افغانستان کې د ښځو حقونه محدود او تر فشار لاندې و، مخفي بدخشي په خپلو اشعارو او مقالو کې د ښځو د حقونو دفاع وکړل او د هغوی د زده کړو او ټولنیز ګډون اړتیا یې بیان کړل. نه یوازې دا چې مخفي بدخشي د شعرونو کې کلتوري، موضوعات ډیر زیات بیان کول، بلکې د دې ترڅنګ په کوم وخت کې چې افغانستان د ښځو حقوقو ته زیاته پاملرنه نه کوله، ښځو ته محدود حقوقونه ورکول شوي، خو بیا هم دغه حقوقونه ډیر زیات تر فشار لاندې وو او ښځو خپل ټول اصلي حقوق نه درلودل. نو په دغه وختونو کې مخفي بدخشي په خپلو اشعارو او مقالو کې ډیر زیات د ښځو د حقوقو د دفاع لپاره اشعار بیان کړي وو او د هغوی د زده کړو اړتیا یې په ټولنه کې بیان کړی وو چې نه یوازې زموږ ټولنه د نارینه وو او د هلکانو زده کړو ته اړتیا لري، بلکې د دې ترڅنګ زموږ ټولنه د انجونو زده کړو ته هم اړتیا لري. یعنی دوی په خپلو اشعارو کې د انجونو او ښځو د حقوقو څخه هم دفاع کړې وه. سیاسي فعالیتونه په دې برخه کې لولو چې سیاسي فعالیتونه سوه مخفي بدخشي په سیاسي ډګر کې هم فعاله وه. هغې تل د ظلم او بېعدالتۍ پر ضد مبارزه کول او د انساني او ټولنیزو حقونو د ترلاسه کولو لپاره یې هڅې کولې. یعنې نه یوازې دا چې مخفي بدخشي د ښځو د حقونو لپاره دفاع کول، بلکې د دې ترڅنګ سیاسي فعالیتونه هم درلودل. مخفي بدخشي په سیاسي ډګر کې فعاله ونډه درلودله. په هغه کې یو له مخکښو مېرمنو له جملې څخه شمېرل کېدل. هغې تل د ظلم او بېعدالتۍ پر ضد باندې مبارزه کوله او د هغوی که حق ولا او باطل باطل بل او د انساني او ټولنیز له حقوقو د ترلاسه کولو لپاره همیشه هڅه او کوششونه کول. اوس هم درنوز د کونکو د داس پرې برخه کې راځو چې د محبوب بدخشي کلتور او میراث چې هغه کوم کلتوري میراث مشته پاتې سوي دی حق ولولو. ولې چې محبوب بدخشي مشته کوم کلتوري میراث پرې شو درې دي. د محبوب بدخشي میراث یوازې د شعر او ادب په ډګر کې نه دی پاتې، بلکې هغه د ټولنیزو او فرهنګي بهاوی په لوړولو کې هم مهم رول لوبولی دی. هغه د افغانستان د معاصر تاریخ په کلتوري سیرو کې ځانګړي ځای درلود. ولو چې محبوب بدخشي نه یوازې د شعرونو او ادب په ډګر کې کار سرته رسول دي، بلکې د دې ترڅنګ د ټولنیز او فرهنګي پهاوی په لوړولو کې هم مهم رول لوبولی دی او په دې برخه کې هم ستر کارونه او خدمتونه سرته رسول دي. او د افغانستان د معاصر تاریخ په کلتوري سیرو کې ځانګړي ځای خپل ځان ته جوړ کړی دی چې له همدې عمل څخه د افغانستان په تاریخ کې ځای لري او د دې نوم په د افغانستان په تاریخ په زرینو کرښو سره لیکل شوی دی. نو درنو ځکه کو هیل د چې د دې ځای پر تاسو په درس باندې پوسی وي یاست چې محبوب بدخشي څوک وو او څه ډول کارونه یې سرته رسولي وو او کوم مقام یې په افغانستان کې درلودي. اوس هم د درس په دورستاني برخه کې راځو په دې برخه کې لولو چې محبوب بدخشي څه وخت او کله وفات شوله او څنګه لدی نړۍ څخه لاړن. محبوب بدخشي په 1915 میلادي کال کې په کابل کې وفات شوه. د هغې اثر او غیزې تر نن ورځې پورې د افغانستان په کلتور او ټولنه کې د ارزښت وړ دي او د خلکو په یاد کې پاتې دي. لولو چې محبوب بدخشي په 1915 میلادي کال کې په کابل ښار کې وفات شوه او مهالته بیت خاور ته وسپارل شوه. یعنی د دې څخه دا معلومیږي چې محبوب بدخشي نه یوازې چې د افغانستان ته ډېر زیات اثر پرېښلی، بلکې د دې ترڅنګ د افغانستان په کلتوري ټولنه کې د ارزښت وړ شخصیتونو له جملې څخه ده چې نن ورځ هم د ټولو افغانو مېرمنو لپاره یو مثال په توګه سره کارول کېږي. یعنی همیشه د افغانو مېرمنو ته د یو سمبول په توګه سره یادونه کېږي چې مخفي بدخشي داسې یو شخصیت و چې نه یوازې شعرونه او لیکوالي لیکله، بلکې د دې ترڅنګ په سیاست په ډګر کې هم فعاله ونډه درلوده. د مدني فعالو مېرمنو له جملې څخه شمېرل کېدله چې اوس هم په تاریخ کې نوم لیکل شوی دی او د یو نسل څخه بل نسل ته د دې اړوند معلومات انتقالېږي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې درس هیله ده چې تاسو په یو څه باندې پوسی او اوسېږي. اوس هم د درس په راتلونکي برخه کې ستاسو د کورنۍ دندې پر لور راځو. ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده د درس لنډیز ولیکي. د پخوانیو درسونو او نننۍ درس موضوع باندې بیا کتنه وکړئ. تاسو ټول درنه زده کوونکي به د نن د ورځې د درس لنډیز لیکي او هم چې نن د پخوانیو ورځو درسونو باندې او د نن ورځې پر درس باندې به بیا کتنه کوي او وګوري چې تاسو څومره درسونه زده کړی دي او څومره مو د افغانو مشهورو مېرمنو اړوند معلومات ترلاسه کړی دي. او د لومړۍ ورځې څخه تر نن ورځې پورې تاسو څومره افغاني مېرمنې پیژنئ. نو درنو زده کوونکو، اوس موږ تاسو ته نن ورځې درس پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. خدای دې وکړي تاسو په یو څه باندې پوسی وي اوسېږي. نور نو ستاسو قدرمن وخت نه نیسم، په ښه وخت ته غواړم. د الله په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
Thank you. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم هلا او احترامات حضور به هم تاسو ټول قدرمن او درنو ځکون کوته وړاندې کوم. هله من دیم چې تاسو ټول برات روغ جوړ او صحت مند اوسئ او د صحت جمع په تنوي ترنه او کلی ځکون کو یو ځل به هم تاسو ټول تشرفاس په درن ورځي درسي موضوع ته د کسرنګ سیسم راسته سو د نن ورځي درسي مضمون ته افغان او مشهور مېرمن اړوند دی مراد تاسو بنن باندې مشهور مېرمن او پیژنو او د هغوی د ژوند په حق له معلومات ترلاسه کوو. ترنه ځکون کو لکه څنګه چې په تیرو لوستنو کې موږ افغانستان تکړه با استعدادی او مشهور افغان مېرمنې وپیژندلې. نن ورځ یو ځل بیا هم همدغسې د اتلې افغان مېرمنې اړوند مې معلومات تاسو ټولو ته چمتو کړي دي. هیله من دیم چې د درس تر پایه پر راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو زده کوونکو یو ځل بیا هم یادونه کوم، مخکې له دې چې ستاسو لوست پیل شي د هغه څخه مخکې تاسو ټول درانه زده کوونکي باید له خپلو ځانو سره خپل د نوټ کتابچه او قلم ولرئ، تر څو د نن ورځې د درس مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړئ. راځو درنو زده کوونکو خپل د لوست پر لور باندې زموږ ستاسو د نن ورځې دولسم لوست موضوع محجوبه خربوي ده. ولې چې محجوبه خربوي څوک و، څه ډول شخصیت و، او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره سرته رسولي دي، او ولې یې نوم په تاریخ کې په زرینو کرښو سره لیکل شوی دی؟ محجوبه حربی، محجوبه حربی هغه د افغانستان په کلتوري او ټولنیز تاریخ کې یو له مهمو او اغیزمنو شخصیتونو څخه و. نوموړي د یو لیکوال، شاعر او ټولنیز فعال په توګه پیژندل کیږي چې په افغانستان کې یې د ټولنیز پوهاوي او د ښځو د حقونو او فرهنګي مسلو په لوړولو کې مهم رول لوبولی دی. ولو چې محجوبه حربی په افغانستان کې یو له پرمختللو او مخکښو کلتوري او ټولنیزو تاریخي مېرمنو له جملو څخه شمېرل کیږي، کوم چې د یو لیکوالي، شاعري او ټولنیزې فعالې په توګه سره هم پیژندل شوې ده، او همچنان د ښځو د حقونو او د فرهنګي مسلو په لوړولو کې په نه ستړي کېدونکي خدمتونه سرته رسولي دي، او په دې برخه کې مهم رول یې لوبولی دی. محجوبه حربی د افغانستان په بادغیس ولایت کې زیږیدلې ده. هغه په 1215 هجري قمري کال کښې چې د 1906 میلادي کال سره سمون لري وزیږیده. لولو چې محجوبه په خپله د افغانستان په بادغیس ولایت کې زیږیدلې ده چې د زیږیدون اصلي نیټه یې د 1215 هجري قمري څخه پیل چې دغه 1215 کال د 1906 میلادي کال سره سمون لري د بادغیس په ولایت کې وزیږیدل. تعلیمي محجوبه حربی خپلې لومړنۍ او منځنۍ زده کړې په بادغیس کې بشپړه کړې، او فعالیتونه او لاسته راوړنې یې د لیکوالۍ او شاعري په توګه. محجوبه حربی په بېلابېلو ټولنیزو، فرهنګي او سیاسي برخو کې ډېر اثار لیکلي دي. د هغې کارونه اکثره په افغانستان کې د ټولنیزو ستونزو او ننګونو سره معامله کوي، په ځانګړې توګه د ښځو حقونو او د تعلیم باندې تمسکر کوي. نوموړي په ډېرو کلتوري او ټولنیزو حلقو کې ویناواله او مدني فعاله هم وه. نولو چې محجوبه خروي په خپل لومړنۍ زده کړې او منځنۍ زده کړې د بادغیس په ولایت کې بشپړه کړې دي. په کوم ولایت کې چې دا پیدا شوې او په هماغه ولایت کې یې خپلې لومړنۍ او منځنۍ زده کړې پای ته رسولې دي، او د دې د مهمو لاسته راوړنو او مهمو فعالیتونو څخه د لیکوالي او شاعري په توګه سره په بېلابېلو ټولنیزو او فرهنګي او سیاسي چارو کې یې مختلف اثار لیکلي دي، چې دغه اثار او دغه کارونه چې دی سرته رسولي دي اکثره یې په افغانستان کې د ټولنیزو ستونزو او سیاسي ننګونو په برابر باندې جوړ کړي دي. په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو د تعلیم باندې یې ډېر زیات تمسکر کړی دی، ډېر زیاته توجه او دقت یې په خپلو شعرونو او اشعارو کې همدغو برخو ته کړی دی. نوموړي په ډېرو کلتوري او ټولنیزو حلقو کې د یو ویناوال یا هم ویاندې په توګه سره هم پاتې شوې ده، او همچنان د یو مدني فعالې په څېر سره یې هم مقام درلوده، یعنی یو مدني فعاله هم وه. د محجوبه حربی لاسته راوړنې، محجوبه حربی یو له سترو لاسته راوړنو څخه په افغانستان کې د ښځو د حقونو حاصلول او له جنسیتي تبعیض سره مبارزه وه. یعنی نوموړي په افغانستان کې له سترو لاسته راوړنو او هغه قانون چې دی سرته رسولی دي، یو په افغانستان کې د ښځو د حقونو حاصلول وه. ښځې دې ته چمتو کول چې هغوی باید د خپلو حقونو څخه دفاع وکړي او خپل حق باید ترلاسه کړي، او همچنان د دې تر څنګ له جنسیتي تبعیض سره مبارزه وه. یعنې دې دغه قانون څخه سخت نفرت درلوده. هغې د ښځو او نجونو د تعلیم پر اړتیا ټینګار وکړه، او د ښځو لپاره یې د ځانګړو ښوونځیو د جوړولو او پراختیا لپاره پراخې هڅې وکړلې. یعنې په هغه وخت کې محجوبه خروی ډیر زیات ستر خدمتونو څخه چې وو هغه په خپله د ښځو او انجونو لپاره د تعلیم هڅه وه او د ښځو او انجونو لپاره پر تعلیم باندې ټینګار وو. په هغه وخت کې دې ځانګړي او مشخص ښوونځي هم د انجونو د تعلیم د پراختیا لپاره پرانیستلې. پر دې سربیره یې په فرهنګي برخو کې هم فعالیت درلودل او په افغانستان کې د دري او فارسي فرهنګ او ادبیاتو په خپراوي کې اغیزمن رول درلودل. یعنی د دې سربیره هم چنان نه یوازې دا چې د افغانستان د ښځو د حقونو لپاره مبارزه کول بلکې د دې ترڅنګ په فرهنګي برخو کې یې هم فعالیت درلوده او د افغانستان کې یې په فارسي او ژبه باندې یې د فارسي ادبیاتو د خپرولو لپاره ژوره اغیزه درلودله او ژور ستر خدمتونه یې هم په همدې برخه کې سرته رسولي وه. د یوې لیکوالې په توګه محجوبه خروي وتوانېدله چې خپل اثار په فارسي او پښتو ولیکي چې د افغانستان په تاریخ کې د مهمو کلتوري سرچینو په توګه پیژندل شوي. د هغې شعرونه او لیکنې نه یوازې په افغانستان کې دننه بلکې په بهر کې هم د پام وړ وه. یعنی محجوبه خاوري د یو شاعر او لیکوال په توګه سره په دې باندې وتوانېدله تر څو خپل اثر په پښتو او فارسي ژبه سره ولیکي او په افغانستان په تاریخ کې یو له مهمو کلتوري سرچینو څخه وشمېرل سي. یعنی دغه کار سرته ورسوه او دغه کار کولو باندې وتوانېدل. د هغې شعرونه او لیکنې نه یوازې دا چې د افغانستان په افغانستان کې دننه د ارزښت او اهمیت وړ دي بلکې د دې ترڅنګ په بهر کې هم د پام وړ برخه لري او د توجه وړ دي. سیاسي او ټولنیز فعالیتونه لولو. محجوبه خروي د فرهنګي فعالیتونو ترڅنګ په سیاسي او ټولنیزو برخو کې هم فعاله وه. یعنی نه یوازې دا چې دې شعرونه لیکل بلکې د هغه ترڅنګ د فرهنګي او فعالیتونو ترڅنګ یې په سیاسي او ټولنیزو چارو کې هم فعاله ونډه درلودله. نوموړي په 1980 او 1990 کلونو کې د یوې ټولنیزې او د ښځو د حقونو د فعالې په توګه وپېژندل شوه او په دې دوره کې یې له ډېرو ټولنیزو او کلتوري خوځښتونو سره همکاري وکړله. هغې د بیان د ازادي او بشري حقونو په ملاتړ کې هم کار کړی دی. یعنی محجوبې نه یوازې چې د فرهنګي فعالیتونو ترڅنګ بلکې د فرهنګي فعالیتونو ترڅنګ کې په سیاسي او ټولنیزو چارو کې هم پوره ونډه واخیستله چې دغه په 1980 کال او 1990 کلونو کې د یوې ټولنې او د ښځو د حقونو د مدني فعالې په توګه سره وپېژندل شوه. یعنې د هغوی د رهبر په توګه سره وپېژندل شوه او په دې دوره کې یې ډېر ټولنیز او کلتوري خوځښتونه یې او فعالیتونه سرته ورسول چې په هغه کې یې د بیان ازادي او د بشر د حقونو څخه یې ملاتړ سرته رسوه. د نوموړي آثار اوس هم د افغانستان په کلتوري او ادبي خلکو کې د درناوي وړ دي او په افغانستان کې د کلتور او ټولنیز پوهاوي او پوهاوي په خپراوي کې د هغه اغیزه دوام لري. یعنې نوموړي چې کوم آثار کوم شعرونه او کومې لیکنې چې کړي د افغانستان په کلتور او ادبي خلکو کې پوره د احترام او قدر وړ دي او اوس هم ټول خلک ورته درناوی کوي او په افغانستان کې یې د کلتور او ټولنیز پوهاوي په خپراوي کې هم ستره اغیزه درلودل. محجوبه خروي د افغان اولس د یو نامتو فرهنګي شخصیت په توګه په یاد کې پاتې ده. یعنی محجوبه خروي چې د پخپله د افغانستان د اولس یعنی د ټول افغان ملت لپاره د یو نامتو او فرهنګي شخصیت په توګه د ټولو په یاد کې پاتې ده او ټول یې عزت او قدر او درناوی لري. اوس هم درنو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې د محجوبه کلتوري میراث ولو چې محجوبه کلتوري میراث یې زموږ تاسو ټولو افغانانو لپاره پرېښودلی دی. محجوبه خروي په یو ستر فرهنګي میراث پرېښي چې د بشري حقونو د ښځو تعلیم او د پارسي ادب خپراوي ته یې په پام ځانګړی ځای لري. یعنی د دغو ټولو محجوبه خروي چې د یو ستر فرهنګي میراث چې موږ ته پاته کړی دی هغه د بشر د حقونو او د ښځو د تعلیم او فارسي ادبیاتو خپراوي ته په پام کې ځانګړي ځای نیولی دی. د هغه آثار اوس هم کارول کیږي او مطالعه کیږي او د افغانستان په کلتوري او تاریخي په تاریخ کې مهم رول یې لوبولی دی. یعنی د دې ټول هغه آثار کوم فعالیتونه کوم شعرونه او داستانونه چې دی لیکلي و اوس هم د افغانستان په کلتور په فرهنګ کې یو له مهمو تاریخي اثارو له جملو څخه شمېرل کیږي چې خورا ارزښت لري. نو درنو زده کوونکو زموږ درس په راتلونکي برخه کې هم د محجوبه حروي مړینه لوړو لولو چې محجوبه خروې څرنګه خپل ژوند له لاسه خبر کړه او څنګه له دې دنیا څخه یې سترګې پټې کړلې. محجوبه خروي په 1986 کال په داسې وخت کې مړه شوه چې افغانستان په کورنیو جګړو او بحراني اشغال کې ښکېل و. خو د کمونیستي انقلاب وروسته او پر افغانستان د شوروي له واک څخه مخکې کلونو کې مړه شوه. یعنی محجوبه په 1986 کال په داسې وخت کې مړه شوه لکه چې افغانستان د کورنیو جګړو او ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ و. یعنی افغانستان په سترو سیاسي ننګونو سره مخامخ و او په سترو سیاسي ستونزو او مشکلاتو باندې اخته و. نو په داسې یو حالت کې نه یوازې دا چې په هغه وخت کې د کمونیستي انقلاب رامنځته کېده، بلکې د دې تر څنګ د شوروي د واکمنېدو څخه مخکې وخت یا هم مخکې کلونو کې محجوبه خروي خپل ژوند له لاسه څخه ورکړه او د دې پاني نړۍ څخه یې سترګې پټې کړلې. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې لوست هیله مند یم چې تاسو یو څه پوه سی واوسیږي او د محجوبه خروي اړوند مو بشپړ معلومات ترلاسه کړي وي چې محجوبه خروي څوک وه، سړی وه، شخصیت و، کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي او څنګه یې نوم په تاریخ کې ولیکل شو. نو درنو زده کوونکو، هیله مند یم چې په راتلونکي وختونو کې هم همدغه درس همدغه سی په یاد وساتي او هیڅکله هم هېر نه کړي او د خپلو نورو دوستانو او ملګرو سره یې هم شریک کړي. اوس هم درنو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې ستاسو د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. ستاسو د ټولو درنو کلالي زده کوونکو کورنۍ دنده چې ده د درس لنډیز ولیکي، د نن ورځې او تیرې ورځې پر لوست باندې بیا تکرار وکړي. تاسو ټول درانه زده کوونکي به د نن ورځې د درس لنډیز لیکي چې تاسو نن ورځ څه زده کړل، په څه باندې پوه شوه او کوم معلومات مو ترلاسه کړله، او هم چې نن د دې تر څنګ د نن ورځې پر لوست باندې او د تیرې ورځې پر لوست باندې به بیا تکرار کوي او مهم نکات به یې په خپلو کتابچو کې د خپلو ځانو سره نوټ کوي. انشاءالله تاسو ټول به هغه بدلونونه په خپلو ځانو کې ووینئ کوم چې په لومړۍ ورځې کې تاسو د افغانستان د تاریخ اړوند معلومات ترلاسه کول او اوس یې تاسو ترلاسه کوئ. نو تاسو به ووینئ چې تاسو څومره اتلې افغانې مېرمنې پیژنئ او څومره مو د دوی په هکله معلومات ترلاسه کړي دي. نور نو ترنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست به تر همدې ځای پورې وغوښته دي چې تاسو ټول به راڅخه خسته شوي نه یاست او د نن ورځې په درس کې به مو یو څه زده کړي واوسیږي. د نن ورځې د لوست پای تر بل درس پورې له تاسو ټولو درنو زده کوونکو څخه خدای پاماني اخلم. ښه وخت ته غواړم. د الله پامان. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم. ښه وخت.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00422311.
او سبا سیل پتا ماندی تور اور بلا، سبا سیل پتا ماندی تور اور بلا، چنارو نل دیوڑ ما، سبا سیل پتا ماندی تور اور بلا، سبا سیل پتا ماندی تور اور بلا، او ما وی چې زبور ته جانو، سبا سیل پتا مان دی تور بلا، سبا سیل پتا مان دی تور بلا، زمان مخ کی دیارو کی تم دنا، سبا سیل پتا مان دی تور بلا، سبا سیل پتا مان دی تور بلا، دزر بی بی نیرا جدا شی، سبا سیل پتا مان دے تور اور بلا، سبا سیل پتا مان دے تور اور بلا، جد بنو سکول را شی و کشنا، سبا سیل پتا مان دے تور اور بلا، سبا سیل پتا مان دے تور اور بلا، Thank you. خو زما پر پیار دا سبا سیل خدا مان دے تورو بلا سبا سیل خدا مان دے تورو بلا یاد تمام دنیا مر دی مشال نہ سبا سیل خدا مان دے تورو بلا سبا سیل خدا مان دے تورو بلا خلق تو مترا بانی وائی سبا سیل خدا مان دے تورو بلا سبا سیل خدا مان دے تورو بلا ماد تو مت پدن کیو سلام بلی دینا سبا سیل خدا مان دے تورو بلا سبا سیل خدا مان دے تورو بلا او چینارو نل دیوڑ ما سبا سیل خدا مان دے تورو بلا سبا سیل خدا مان دے تورو بلا